سلام ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له احمد مسعود سره کتلی.
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي.
طالبان وی مشر ملا هبت الله پرون فرات تللی او یو شمیر کارپوهان وی د طالبانو مشر باید خلکو ته ځان ښکاره کړي.
یو ولایت زو بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرم مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیدا مشکوک ګون حالت ده.
افغان خبریالان وایي چې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په ورځ کې ما ورګلی کوله چې طالبان ماته ولاړو ماته چې دغه ډیلیټ کړه. نو دغسې وضعیت دی. نور هم خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
دغه افغان وړوکي ماشوم کیسه هم دراورو چې څو میاشتې مخکې پلار او مور امریکا ته تللي او دی دلته پاتې و. تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سلام. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان په شمال کې شاوخوا شپږ زره افراطي وسله وال ځای پر ځای شوي. په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي دي او د قزاقستان ولسمشر وایي معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل.
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل. ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاته نشي. له دې مخکې رسنیو د مقاومت د جبهې د یو ویان صبغت احمدي له قوله د مقاومت د جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي شاوخوا شپږ زره افراطي وسلوال د افغانستان په شمال ختیځ کې د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو یا د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سرحدونو کې فعال دي. ښاغلی رحمان د دې سازمان په انلاین سربشریزه کې چې نن د قزاقستان د سیاسي بحران په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه دا څرګندونې وکړې.
مونږ له دې کبله ډیر اندېښمن یو چې د داعش ډلې د خراسان څنګه جنګیالي د افغانستان په قلمرو کې خپل حضور پیاوړی کوي. زمونږ د ځانګړو خدماتو د معلوماتو له مخې د ډلهییز امنیت سازمان جنوبي پولو ته نږدې سیمو کې د افغانستان په شمال کې د تروریستانو څلوېښت مرکزونه او روزنځایونه شته او د جنګیالیو شمیر له شپږ زرو اوړي.
ښاغلی رحمان زیاته کړه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې وضعیت ورځ په ورځ نور هم پیچلی کیږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو او د تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شول او په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې نندرې هم وشوې. په ننګرهار ولایت کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه تنه ماشومان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پنه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هاوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پنه زیاتوي چې د پیښې قربانیان روختون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلی د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن یو ځل بیا مسکو ته خبرداری ورکړ چې که اوکراین اشغال کړي نو درنه بیه به وګالي. خو هغه زیاته کړه چې په ژنیو کې د امریکا او روسیې امنیتي مذاکرات به چې نن پیل شول د دې کړکیچ د حل لپاره یوه لاره ومومي. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې نن په بروکسل کې د اوکراین د اروپا او یورو اتلانتیک د چارو لمرستیال وزیر اولها ستفانیشینا سره د کتنې پر مهال وکړي. میرمن ستفانیشینا وویل چې اوکراین قزاقستان نه دی.
اوکراین قطعا قزاقستان نه دی. د اوکراین تر ټولو غوره ځواب دا دی چې د بدلون له لارې کورنۍ استقامت رامنځته کوي. اوکراین د قزاقستان برعکس ځواکمنه مدني ټولنه، کارپوهان او قوي اپوزیسیون لري.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د اوکراین ملاتړ وکړي او د خپل ځان د دفاع په چاره کې به مرسته ورسره وکړي. د ناټو غړو هیوادونو وروسته له هغه ماسکو ته پر اوکراین د احتمالي یرغل په مسله کې خبرداری ورکوي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره سرتیري ځای پر ځای کړل. د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. نن د ستراتیژیک او امنیتی ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو خوارونو کې د غونډو لړۍ چې د امریکا او روسیې استازي برخه پکې لري پایل شو. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې د مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. او د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پرا پر یو ځانګړي ځاله چې د پوینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومار توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه وه ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه درې. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه څلور. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه دوه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه څلور.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت چارسمبالی امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او له پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. امیر خان متقی ویلي دي چې هغه ته ډاډ ورکړي چې خپل وطن ته راستنېدلی شي. زیات جزئیات په دې اړه نه دي خبره شوې. ایران د دوه خبرو منځګړتوب تایید کړی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبان حکومت مانی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې له احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې له زنیو نور غړو سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړې. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي او دلته هر چا خپل کور د موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوي. هر څوک په ازادۍ سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر ګڼي او محمد اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خپاره کړل چې ګنې د سپاهي پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړیو سره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خپاره نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره یې په نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګدونه حکومت جوړې دوته ده.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلابیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوي په بیلابیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه و. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوي، هیله من یو چې پایلې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه هم ده چې یو ټولګدونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لږکي پکې ځان وګوري.
و هم اوریدل چې امیر خان متقی په تهران کې له احمد مسعود سره کتلي دي. په همدې ارتباط زموږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار سره خبرې کړي دي. له هغې پوښتنه کړې ده چې له ایران د دغه خبرو منځګړیتوب څنګه کړی دی او په څه هدف باندې شوي دي.
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسیږي. بلې خوانه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلیږي او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې کم نه کم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېږل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه و چې بیا طالبانو په نظامي اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او که چیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیلې څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د تلابی وسی او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقررات او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وسی.
بلې، او د انزوا د وترلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهې مقاومت مشري کوله او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي، د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میتن دی او ناسته دی د افغانستان د خلکو لپاره ګټور ثابتېدلی شي.
او څه فکر کوئ ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړیتوب ته رامخته شوی دی او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
که تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګورئ، د ایران موقف او پالیسي د افغانستان په حق له صحیح نه و. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حداقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حداقل د ایران سره په مخالفت کې ونه درېږي.
سیاسي کارپوه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بنسټ رئیس عاطف مختار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د ایران په منځګړیتوب د امیر خان متقی او احمد مسعود د لیدنې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تا طالبان حکومت تاییدوي چې مشر ملا هبت الله اخندزاده تېره ورځ په فراه ولایت کې له دیني عالمانو سره په بېلابېلو موضوعګانو باندې سلا مشورې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي دا خبره ازادي راډیو ته نن وکړه. هغه ویل د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هبت الله اخوند تیر ورځ له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړې دي.
علي خضر ملمین حفظ الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس علی خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلوچارو باندې مصروف یو علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډي او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې اوسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
دا چې یو ولایت زوغ بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نورو ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالات ته چې خلکو ته ډېر شکونه راپورته کوي. یم د په موجودیت باندې شک راپورته کیږي او د خلک یو څه تاکیو اعتماد په من نسی کولای او د سه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پردې شاته کوم بل سیاسي لو روانه ده. نو زایم دی واته پکاره د قانون پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته د یو مرکز دی او ادرس نه توسیاو کی خبرې او کی ویناو کی.
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هبت الله اخون والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړه فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره یې هر ورځ له بیلابیلو قشرونو افرادو او خلکو سره لیده کاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اړه وړاندې له کندهار ولایت راپور ورکړل سوی و چې هلته یې په عام محضر کې خلکو سره لیده کاته کړي وه. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړي وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان رسنیز بنسټ په یو تازه څېړنه کې موندلې چې د افغانستان خبریالان د اقتصادي او امنیتي پلوه په ډیر بد وضعیت کې دي. په دې راپور کې چې د سباس 4500 خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو سره پکې مرکې شوې، راغلي چې بد اقتصادي وضعیت د ځان او مال د خوندیتوب نشتوالی، د کار کموالی، د تاوتریخوالي دوام او د کاري خوندیتوب نشتون افغانستان کې د رسنیو فعالیتونو په وړاندې ستر خنډونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د راپور ته.
په افغانستان کې د خبریالانو له امنیتي او مادي وضعیت اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان رسنیز بنسټ د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو اقتصادي وضعیت د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته له هغې په نوم یو تازه راپور خپور کړی چې پکې له 4200 تنو خبریالانو سره خبرې شوي چې له دې شمېر 2 اویا خبریالان یا هم د رسنیو کارکوونکي دي. د خبریالانو دغه بنسټ لیکلي چې بد اقتصادي وضعیت، د مادي او بدني امنیت نشتون، د کار کموالی، د تاوتریخوالي دوام او د کاري امنیت نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې پرتې دي. د افغانستان د رسنیز بنسټ اجرایی مشر سید دلاغا قاسمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موندنو په اړه وایي
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم،
د رژیم له بدلیدو وروسته د خبریالانو معیشتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. څېړنې ښیي چې نږدې 9% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې خبریالان شاقه او روزمره کارونو ته غاړه ورکړي.
په دې څیړنیز راپور کې راغلی چې د نظام له بدلون مخکې شپږ 50.28% خبریالانو په متوسط اقتصادي وضعیت کې ژوند کاوه. په دې راپور کې دا راغلی چې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي چې ډیری هغه یې ښځې دي. یو شمېر خبریالان هم په هیواد کې له بد امنیتي او مادي وضعیت څخه اندېښنې لري. دغه خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
امنیتی وضعیت هم خانه دی ځکه د کار په وړاندې موږ ته ډېرې ستونزې ودرې راولاړېږي کله کله. دغه پرون زه په یو ځای کې ما انځورګري کوله چې طالبان راغلل او ما چې څه ثبت کړي ول هغه یې بېرته زما له کمرې ډیلیټ ما ته ولاړو ما ته وشي دغه ډیلیټ کړه. نو دغسې وضعیت دی. نور هم د خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
کابل خار کې یو تن خبریال حامد مایار هم وایي
اقتصادي مسؤلیت اوس د خبریالانو لپاره ستره ننګونه ده. د خبریالانو نیوکه او شکایت هم همدا دی چې د اقتصادي مسؤلیت اساس غلط ایښودل شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه ننګرهار کې د دوست راډیو د نشراتو مسؤل سیرت صافی د طالبانو لخوا نیول شوی او د هغه د روغتیا په تړاو هیڅ معلومات نشته. حتی مو وکړه چې د خبریالانو د امنیتي وضعیت په تړاو د طالبانو لیدلوری هم ترلاسه کړو خو هغوی په دې تړاو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. په دې راپور کې نیوکه هم شوې چې یو شمېر بنسټونو او کسانو د خبریالانو د نوم څخه په استفادې نور کسان د خبریال په نوم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي او د خبریالانو د انتقال پروسه هم شفافه نه وه. د افغانستان رسنیز بنسټ وایي چې په تیرو 40 کلونو کې یو شمېر بنسټونه له خبریالانو د ملاتړ په نوم جوړ شوي بو خو ارقام ښیي چې نږدې 70% افغان خبریالان په دې باور دي چې دغو بنسټونو د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او نږدې 243 خبریالان چې شمېر یې نږدې 1.41% ته رسېږي د دغه بنسټونو له کارونو ناخوښه دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې.
اوس به ورشو کابل ته دغه ماشوم کیسه به در واورو چې 13 اگست میاشتې مور او پلار د کابل نه د تخلي د عملیاتو پر مهال باندې امریکا ته رسېدلي. خدای په هوایی ډګر کې پاتې وو او ورکو. دی اوس د طالبانو په منځګړیتوب له یو کس نه چې ټکسي یې چلوله او 15 میاشتې دا ماشوم ساتلی و خپل نیکه او د هغه نږدې خپلوانو ته سپارل شوی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لکه ماشوم سره د خدای پامانې شیبې چې په 13 میاشتو کې لکه خپل اولاد داسې ساتلی. کابل میشتي 9 کلن ټکسي چلوونکي حامد صافی د اگست میاشتې په 19 د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال داسې یو ماشوم ومون چې له مور او پلار لرې په یوه څنډه کې پروت و. حامد هغه له ځانه سره کور ته یووړ او د خپلو دریو لوڼو تر څنګ یې لکه خپل اولاد داسې وساته. حامد صافی رویټرز ته وویل
هوایی ډګر ته دننه شوم ومې لیدل چې ماشوم پروت دی. ماشوم ته لښ کېده ځکه وضعیت یې ډېر خراب و. د هوایي ډګر دننه مې ډېر دې خواهخوا وکتل. مور او پلار یې پیدا نه شول. امریکا ته له تللو راوګرځېدم. خپلې مېرمنې ته مې زنګ وواهه او کور ته مې راوړ او تر ننه مو وساته.
د دې ماشوم نوم سهیل احمدی دی او کله چې د کابل په هوایی ډګر کې د ګڼې ګوڼې پر مهال پلان د دیوال هغه لور ته یو بهرني سرتیري ته وسپاره نو هلته ورک شو. موده وروسته د هغې د هغه مهال ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې پلار یې هغه یو بهرني سرتیري ته سپاري. د سهیل پلار میرزا علي احمدی چې پخوا یې د امریکا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه له خپلې مېرمنې سوریا سره د هوایي ډګر مخ ته رسېدلی و او له دې ویرې چې 2 میاشتنی ماشوم ته یې په ګڼه ګوڼه کې زیان ونه رسېږي هغه یو بهرني سرتیري ته وسپاره څو هوایي ډګر ته په ننوتو سره یې بیرته ترې واخلي. د رویټرز خبري اژانس په حواله میرزا علي ټول هوایي ډګر ولټاوه خو سهیل یې ونه موند. میرزا علي له خپلې مېرمنې او یو بل زوی سره په دې تمه له کابله د تخلې په پروازونو کې امریکا ته روان شول چې ګڼې زوی به هلته ورسره یوځای شي. د رویټرز د راپور پر بنسټ له اوونیو هڅو غوښتنو او د طالبانو له لورې د لنډمهاله توقف وروسته حامد صافی دا ماشوم په کابل کې خپل نیکه او نږدې خپلوانو ته وسپاره. د سهیل احمدی نیکه او 80 کلن محمد قاسم رضوی له نږدې 15 میاشتو وروسته خپل مسیح ته غېږ خلاصوي او سهیل هغه ته سپارل کیږي.
نن د جدي اتلسمه زموږ لپاره یو تاریخي ورځ ده چې لمسای مو زموږ لاس ته راغی او موږ یې لزان سره لرو.
دغه میاشتنی ماشوم د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې او له هغه څخه د ساتنې په بدل کې د صافي کورنۍ ته د 100,000 افغانیو له ورکولو وروسته خپلې اصلي کورنۍ ته وسپارل شو. حمید ملنګ د کابل د یوې امنیتي حوزې قمندان چې د هغه په حضور کې دغه هوکړه شوې وایي.
د سهیل په نوم دغه ماشوم چې 15 میاشتې د مخه د کابل په هوایي ډګر کې ورک شوی و او حامد جان پیدا کړ، نیکه یې حوزې ته راغی او بالاخره هغه ثبوتونه او عکسونه چې له دوی سره وو دوی په خپلو کې سره هوکړې ته ورسېدل او ماشوم یې ور وسپاره.
د دې کورنۍ برخلیک د یو ډېر شمېر هغو میندو او پلرونو د ناوړه وضعیت کیسه بیانوي چې له افغانستانه په بیړو د وتو پر مهال له خپلو بچیانو جدا شول. رویټرز د نومبر میاشتې په 10 راپور ورکړ چې له افغانستانه د تخلي پر مهال 1,300 افغان ماشومان په بې برخلیک حالت کې ویستل شوي او امریکا ته وړل شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه او پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم واورئ. اوس ورځو کونړ ته هلته د جګړو له امله بېځایه شوي کسان شکایت کوي چې په یخ او اورین ژمي کې څوک د دوی لاسنیوي ته نه دی ورغلي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېری نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرای کور مخې ته په یو تیګه یخ باد ته ناستې وایي. په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخاري دغه کله لاغه مې لګولې لاغه م رانه وړي. 3,000 روپۍ کرایه درامنې هغه کرایه هم راسره نشته. څه شی بستره هم راسره نشته. 3-4 بچي خو زما دي. 18 دغه بچو زامن مې دي او 3 لوڼې دي. زوی مې زخمي دی. اوس هغه زوی به په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پور راپور ته مرده کې وته ده. دا ځای لګېدلی د دې نه دا غوښه غونډه تللې ده او چری پکې دي. پرون ناپل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چری مې تېځنې ویستلې. ځینې پکې اوس هم خافي دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی. اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی وایي.
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو. زمونږ بیرته کور ته ځان رسولی جمعې څوک د خشاکو نه واخله ضروري نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي او جمعې دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا کوله یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو. بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلهیې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو. کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو. دغه شیانو خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا د دغه خلکو د خوراکي موادو به په دغه مشکل کې حصه واخلي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکډه شوی کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.